السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یوې نه تر دوو بجو په دې غړی کې ز منور شاستا سو قربایم د دې خبرونه اولنې نیمایي کې درته یو شمیر کورنۍ سیمیز ریپورتونه لرو په دویمه نیمایي کې به د ځوانانو غږ خبرونه واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمون همکار نجیب امیر وړاندې کوي
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې د پاناما لیکس په لړ کې د ځان او د کورنۍ سپیناوی وکړي. افغان ولسمشر نن د یو پلاوی په مشرۍ تاجکستان ته ورسید. د پاناما لیکس اسناد پر لیکه یا آن لاین هم خبره کړې شو. د خبرونو سرټکی مو اوریدل او سپام وکړی پوره خبرونو ته. په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي تر څو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معاملاتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته ناظرېږي. پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د اپوزیسیون ډلې مشر خورشید شاه ویل د پاکستان وزیر اعظم دی د اسمبلۍ په وړاندې وضاحت وکړي چې د پاناما لیکس معلومات سم دي که ناسم. نوموړی ویل پر اپوزیسیون لګول شوي دغه تورونه ناسم دي چې ګواکې دوی د عدالتي کمیشن په لړ کې یوازې وزیر اعظم په نښه کول غواړي. د وړاندې ویل دوی په دیان دي چې د کمیشن سرنه باید د ټولو ګوندونو لپاره یو ډول وي. د پاناما لیکس د معلوماتو له مخې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ ځنې غړي د یو شمېر نورو پاکستاني سیاستوالو په شان له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د امریکا د سنټرل کمانډ راتلونکي قومندان جنرال جوزف ووتل پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ لخوا نن په خپره شوې یوه بیانیه کې ویل شوی چې دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو خبرې شوې. پوځوي امریکایي جنرال په سیمه کې د امنیت او استحکام راوستلو لپاره د پاکستان هڅې ستایلې دي، خو بل پلو په نړیواله توګه پر پاکستان دا تورونه هم لګي چې د ترهګرۍ خلاف سمه همکاري نه کوي او وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر نن د تاجکستان سرخار دوشنبه ته ورسید. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی به د تاجکستان له ولسمشر وزیر اعظم او د پارلمان له رئیس سره د دواړو هیوادونو د همکاریو او اړیکو د پراختیا او شمېر نورو مسایلو په اړه بیلابیل ملاقاتونه وکړي. اعلامیه زیاتوي افغان او تاجکستاني ولسمشران به د همکاریو توافقنامه هم لاسلیک کړي او محمد اشرف غنی به د تاجکستان په ملي پوهنتون کې زده کوونکو استادانو ته وینا هم وکړي. ټاکل شوی اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله به هم د راتلونکي پنجشنبه په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسازر پروژې د کار د پرانیستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. کاسازر د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان د برېښنا ګډه پروژه ده. په هلمند کې د افغان ځواکونو پراتیفي کمانډان جبار قهرمان وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ شدید اختلافات پیدا شوي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دغه خپلمنځي جګړه کې دواړو خواو ته درانه ځاني تلفات رسېدلي دي. نوموړي پرون مشال لړیو ته ویل په هلمند کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان سرتیرو عملیات روان دي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کیږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوي، کیدای شي عملیات مختلفې شیوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مشاکله کې کمی پیښې منځته راغلې، دا چې په دیشو کې کمی د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مشاکله کې دا چې هره ورځ خاص عملیات سرته رسېږي، دا چې قومندانان هلته نیول کیږي او د منځه وړل کیږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک چیشته وایي.
خو شنون کې وایي افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د خپل منځي شخړو څخه د ځان په ګټه کومه څرګنده بریا نه ده ترلاسه کړې. او یو تازه خبر چې همدا اوس راورسید، پاکستان وایي د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی له افغانستانه خوشې کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل د افغانستان ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ته ټلیفون وکړ او ورته ویل چې د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د عملیاتو پر مهال له تختونکو خلاص کړي. بیان وایي د عملیات افغان او امریکایي ځواکونو په شریکه په غزنی کې کړي. بیان وړاندې وایي ترتیبي معنی وروسته به ګیلانی پاکستان ته واستول شي. د یوسف رضا ګیلانی زوی ټیک درې کاله مخکې له ملتانه تختول شو. تحقیقاتی خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات پر لیکه یا آنلاین خپاره کړل. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو او مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هیوادونو کې د شتمنیو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون پر لیکه کړې چې پکې د 200,000 نه د زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې پر انټرنیټ لټول شي. د خبریالانو دغې ټولنې وار له مخې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او ویبپاڼو کې د پاناما پیپرز د معلوماتو پر اساس مهم راپورونه وخت په وخت خپاره کړي دي. له عراق را رسیدلی راپورونه وایي پرون په ختیځ ښار باقوبا کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چاودنه په شیامیشته سیمه کې ترسره شوې ده. اما خبر اژانس چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې ملاتړ کوي لیکي چې یو ځانمرګي بریدګر د دیالا صوبې په مرکز کې د شیام ملیشو مرکز په نښه کړی دی. د وژل شو کسانو د شمیرې د لوړېدو اټکل کېږي. عراقي چارواکو د روان کال په جنوري کې په دیال ایالت کې د داعش وسلوالو خلاف د بریا اعلان کړو. د ایران پارلمان یو لوړ پوړی چارواکي وایي په سوریه کې شپږ ایراني پوځي سرتیر نیول شوی دی. دا له هغې وروسته ده چې د مئی په شپږمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په جنګ کې 14 ایراني پوځي سلاحکاران وژل شول او 300 زیات ژوبل شول. د اسماعیل کوثری دغه څرګندونې ښکاره کوي چې تهران په لومړي ځل په سوریه کې د خپلو سرتیرو د نیول کېدو خبره تایید کړې. د اسلامي یاغیانو یوې ډلې چې جیش الفتح نومېږي د حلب په خانتومان کیمپ کې برید ترسره کړی و. له مخې په ټولنیزو رسنیو داسې انځورونه خپاره کړي چې ظاهرا ښکاره کوي چې د ایران ملاتړ لرونکي ځواکونه په یاد کلي کې وژل شوي او یا هم یرغمل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکارې رفعت انجم نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.78 روپۍ اخستل کیږي او په 28.53 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.85 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو افغانۍ یو روپے 53 او یو روپے 55. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.85 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور، بنو او کوټه کې وریځې او د نری باران امکان وی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 35 وی. بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 35 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40 وی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماخام مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د روانې غړې دغه ریپورتونه به واورئ. د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي تر هغه به د پارلیمان نه بایکاټ کوي تر سوچ ورته وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په اړه خپل سپیناوی نوي کړي. د قبایلی سیمو استادان د 13 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. قبایلی ولس د خپل بچو د تعلیم په اړه څه اندېښنې لري.
دا هم مخکم د موږ کم سکولونه او وطن حکولا دا باندې وو. دا مزید بیا نورم به موږ په مشمور باندې اثر ورځيږي. دا خو به نورم اوس باندې وي نو په کور ده چې دا مصالحه زر تر زره حل شي.
که څه هم په پاکستان کې د انساني حقوقو د فعالانو د وژنو ذمواري وسلوال قبلوي خو پوهان وایي حکومت دې په خپل تفتیش وکړي.
په کار چې تفتیشي عمل په خپل عقل فکر په وسایلو په هغه باندې زور واچي او دا اونټي دا داسې فنه ده
کوشش. او د افغانستان هلمند ولایت کې د طالبانو د خپل منځي جګړو حال درکو. دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویم نیمای کې به د ځوانانو غږ خبرونه واوري. د مشال لیډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید قومي اسمبلی ته ویلي چې وزیر اعظم به د راتلونکي جمعې په ورځ پارلیمان ته ورځي او د اپوزیشن ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکوي. بلخوا د قومي اسمبلی د غونډې نه بایکاټ کولو نه پس د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه رسنیو ته نن سهار وویل چې وزیر اعظم پارلیمان ته ورشي نو دوی به هم پارلیمان ته ورځي، که نه وي نو د پارلیمان نه یې بایکاټ دی. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رابع اکرم خان راکوي.
نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف به را روانې جمعې په ورځ پارلمان کې پر ځان د پورته کړې شوي سوالونو جواب ورکوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر قومي اسمبلی ته وویل چې وزیر اعظم پارلمان ته د راتلو نه ډډه نه کوي، بلکې زیات نه زیات وخت په پارلمان کې تیرول غواړي. دې زیاتوي،
کل سے جب اجلاس شروع ہوا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اپوزیشن اب کمیشن
تیر اور اس چکلا د پارلمان غنڈ شروع شوا نو منگ تدا معلوم شوا چې مخالف ڈلی وز د عدالتی کمیشن خبری کمی کوي او د وزیر اعظم پارلمان ته دراتګ او خپل مقدمه وړاندې کولو کې زیات دلچسپی لري. نن د مخکنه د قومي سلامتی د ادارو سره د وزیر اعظم یو ملاقات ټاکل شوی وو او سبا به وزیر اعظم تاجکستان ته ځي. نو د جمعې په ورځ به وزیر اعظم پارلمان ته ورځي او وزیر اعظم به د مخالف ډلی د مشر او د پارلمان د غړو د خواهشاتو احترام کوي،
اس کا احترام بھی کریں گے.
نن د پارلمان د غونډې نه د بایکاټ نه بس مطبوع سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل چې د ټولو مسلو حل په پارلمان کې دی. دوی وویل چې کله وزیر اعظم پارلمان ته راشي نو په هغه ورځ به اپوزیشن هم پارلمان ته لاړ شي. دې زیاتوي،
زه
ګڼم چې په کوم ملک کې پارلمان وي او په هغې کې د اولس نمائندگان نه وي، د هغې مشر نه وي، نو د هغه پارلمان کاروایی به څه کاروایی وي؟ د پارلمان کاروایی هله کیږي چې کله پکې نمائندگان وي. یو اړخیزه کاروایی پکې نه وي. دوی دې یو اړخیزه کاروایی کوي، موږ ته په دې هیڅ اعتراض نشته.
یاد دې وي چې تیره ورځ د قومي اسمبلی غونډې نه د بایکاټ نه په سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مخالفو ګوندونو مشاورتي غونډه شوې وه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن لپاره په ثابته کار خبرې اترې شوې وې. په دې غونډه کې دا فیصله شوې وه چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. تر دې نه مخکې په پارلمان کې د خطاب په وخت سید خورشید شاه وینا وه چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه ځي. دوی وویل چې مخالفه ډلې غواړي چې د پاناما لیکس مسله هواره شي. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړیواله معامله ده. وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دې ورکړي. د دا هم ویلي وو چې وزیر اعظم له به پارلمان ته راتلل وي او تر څو چې وزیر اعظم نه راځي نو دا پارلمان او قوم به نه مطمئنېږي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال لري خبرونه ته غوږی. تقریبا د تیرو شلو ورځو راهیسې د قبایلي سیمو استادان په اسلام آباد کې احتجاج کوي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د هم د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر مراعات او ترقی ورکړل شي. د دوی د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې په سلګونو اسکولونه بند دي او په زرګونو ماشومان د زده کړو نه محروم دي. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې حکومت دې د استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي چې د ماشومان نو مستقبل یې د تیارونو بچي. په دې حقله د خیبر ایجنسۍ نظم خبریال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د باڑی خلق وای چې د سرکاري استادانو د احتجاج لوجه هلتا د تعلیم حاصلولو لړۍ یو ځل بیا ودرېدلې ده. دوی وای د نوډان د هم په باڑه کې د نامنې لوجه خوښه وکاله دغه سکولونه بند وو او چې اوس څه مو د مخ کې پکې حکومتي واکمنی بحال شو او دغه سکولونه شروع شول، نو استادانو یې د خپل نوکاریو د درجو د لوړوالي لپاره احتجاج پیل کړی او د تیرو ورځو راهیسې د نورو قبایلي سیمو په شان د باړې زده کوونکي هم د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. په دې هکله د باړې یو تن جاوید پردی مشال ریډیو ته وایي،
دا هم مخکې هم د موږ چې کوم سکولونه وو وطن هکوله دا بند وو، دا مزید بیا نور هم موږ په ماشومانو باندې اثار غورځېږي، دا خو به نور هم اوس بند وي، نو په کور دی چې دا مسله زر تر زره حل شي. خو موږ حکومت له دا اپیل دی چې دا بحال شي دا سکولونه، خو چې کومې مطالبې دي سوزونو آدم اغلی شي.
او یو بل تن خان پردی وای چې په سیمه کې د مخکنه د تعلیم شرحه ډیره کمه ده او داسې احتجاجونو سره به پرې نور اثر هم پریوزي.
دلته مخکنه تعلیم ډیر زیات کمایو، نو موږ چې کوم د ټیچران دي د کم د کرایسیس روان دي، په کار چې ایم این ای وی یا سنیټر یا بل داسې په باندې خپل سټینډ واخلي، د استادانو چې کوم جایز مطالبات دي په کار چې دا حل کی او دین علاوه چې کوم دي پوښوي، نو استادان لم په کار دي چې غیر داسې کمې دو ناجایز مطالبي وي هغه نه دستبردار شي او ماشومانو په حق کې چې د دوی مستقبل په حق کې فیصله وکړي.
او د باډي اوسیدونکو کامران پردی زیاته کړه،
موږ چې کنده موږ واسم نشته و نو را پیسې شته و نه د مو یو لور دوه والا ځاګه ځاګل لګم پرایویټ سکول لګم، ځکه چې حکومت سکول نه خوای کو دا هغه لنجب کې نه جوړولای و، دا ته جنم نه کولای چې حکومت به توجه کولای سرکاري سکول نه، نو موږ چې کنده دا جراکي و د مشمن پرایویټ سکول لته لاګلای.
د خیبر جن سید استادانو د اتحادیه صدر نصر شاه پردي سره مو په دې لړکی خبره وشوي، نو دی وویل چې موږ په اسلام آباد کې وفاقي حکومت او د فاټا پارلیمنٹرین سره خبرې روانې دي او چې کله د اپګریډیشن یا د نوکریو د درجو د لوړوالي اعلامیه جاری کړي نو بیا به خپل احتجاج ختمو او سکولونه به خلاصو. د خیبر ایجنسی د باډي خلک وایي چې د استادانو غوښتنې دي زر تر زره ومنل شي او دغه سکولونه دي خلاص کړي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وای د دې هواد حکومت د بشري حقوقو فعالانو ته پامنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د یاد کمیشن مشر مشال ریډیو ته ویل، په دې هواد کې د قانون حکمرانی د نشټ برابر د سوک چ زورور وي، هغه د انساني حقوقو فعالان او نور خلک وجني خصوص تر پښتنه نشي کولای. دا چې په پاکستان کې د انساني حقوقو فعالانو د وجنې ترشا سوق دی، په دې اړه زموږ همکار اسرار العالم مومند د بشري حقوقو د فعالانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې برابر کړې.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشري حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې قبله مظاهره کولې چې د دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سغدریزي خورئ، خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وجل شول، که څه هم د دواړو د وجنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی، خو جبران ناصر د خورمزکی د وجنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړی. ناصر وایي د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولی. نوموړی زیاتوي، په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان ځکه وجل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دي ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندۍ وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي، نو هغه وخت ټول خلک خاموشه وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي، نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشری حقوقو فعالان وژل کیږي، بل هیڅ خاصه وجه نشته.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی، اوس هم ځینې عناصر د ترګرو سغدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالي مرستې راځي. نو ده په خبره ځکه ترګرو سغدریزه د بشر حقونو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانۍ وژني. خو د پاکستان د بشر حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشر حقونو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
داسې چې دي نو دا خبرې په هر څوک کوي چې یاره دا ذمواري د طالبانو، خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچي او دا ولټوي چې یاره دا زمونږ دا اصلی کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو، دا داسې خو نه ده چې هغې زمونږ د تفتیش رخ چې دی بل تر سالولو کوشش کوي.
همداراز د خبر پختونخوا د سوات سیمې ټولنیز فعاله نیلم چټان وایي د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکړل شوي او له درې ورځو راهیسې په کور ناسته ده. نوموړې وایي امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته یې خطر دی او له کوره دې نه وځي.
او یو پیری راته دمکنې د کور خواته راکړی وي. مطلب مونږ وج نه نو بیا پنر وجل کوي، شاته غاړي را باندې غور م کوي چې مونږ ته لیټر کوي، مونږ ته میسج کوي، او زما د کور په خلکو تاسو ما یروي چې مونږ ستا روډ پټ کو. ډایرکټ مخامخ مونږ سره خبره کوي، ځکه چې اوس هغه وخت نه دی چې مونږ پټیږو، اوس وخت دا دی چې مونږ ټول یو شو، مونږ د دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشر حقونو فعالانو وجنه به هله بنده شي چې سغدریزۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. اور د په خبره د سغدریزۍ لمن زوړو لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خوروونکو مخه ونیول شي او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشری حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسي ادارې پیاوړې کړل شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې وروستیو کې په ایبټ آباد کې یوې جرګې فیصله وکړه چې د امبرین ریاست په نامه هغه جنۍ ووژني چې د خپل ملګري سره یې د هغې د خوښې د واده لپاره تښتېدو کې مرسته کړې وه. د امبرین ریاست پلار دا لوی جرم بللی او له حکومت یې د انصاف غوښتنه کړې. رویټرز خبري ایجنسۍ لیکلي چې د ښځو په وړاندې د تشدد مخنیوي لپاره د پاکستان قوانین ډېر کمزوري دي، نو ځکه د امبرین ریاست د وژنې په شان پېښې رامنځته کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی د مجید بابر ناورو.
رویټر خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د هغې 14 کلنې جینۍ وژنې ټول پاکستان خفه کړی چې په مبینه توګه یې د خپلې یوې ملګرې د خوښې په واده کولو کې مرسته کړې وه او بیا د یوې جرګې د پریکړې له مخه په سزا وسوځولی شوه. د مقالې له مخه د پاکستان په کلیوالو سیمو کې همیشه د غریبو کورنو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو ختمولو لپاره جرګې جوړیږي چې عموما چارواکي د دغو جرګو پریکړې او سزاګانې غیر قانوني بولي او نه یې مني، خو عام ولس د دغه ډول جرګو پریکړې مني او عمل پرې کوي. اجان دیاتوي چې د سرخار اسلام آباد د 50 کیلومتره لرې د مکول په کلي کې د سړو یوې ډلې 14 کلنه امبرین ریاست د غیرت په نامه د کوره په زور راوویسته او بیا یې وسوځوله. د مکول ناظم زرداد خان اجانس ته ویلی دی چې دا ډول ظلم او وحشت مخکې چره هم دغه سیمه کې نه و شوی او دغه جرګه هم غیر قانوني وبلله. د یاد کلی یو شمیر اوسیدونکو اجانس ته ویلی دی چې مخکې چرته دغه سیمه کې د غیرت په نامه څوک نه دی وجلی شوی او زیاتوي چې مخکې هم د جرګو له لارې خلکو ته وړې وړې سزاګانې ورکړل شوې دي. د مکول کلی یو کاروباري کس سردار نصیر احمد اجانس ته ویلی دی چې مخکې دومره ویره او ترهه چرته نه و لیدلې او د ټول کلی خلک ډېر پریشانه او حیران دي. اجانس لیکي چې دغه جرګه چې هر چا جوړه کړې وه او هر ډول خلک یې غړي وو، خو د امبرین ریاست دا معامله په سرګند ډول په پاکستانی قانون کې نیمګړتیاوې په ګوته کوي چې څومره کمزوری دی. د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په ولسي توګه د خپل منځي اختلافاتو ختمولو په موخه چې څو کسان راغونډ شي او پریکړې کوي، هغې ته د جرګې نوم ورکړل کیږي او په پنجاب صوبه کې ورته پنچایت وای. عموما دغه جرګې یا پنچایت په ټولنه کې هغه خلا پوره کوي کومه خلا چې د پاکستان په قانون کې ده. هر کال په پاکستان کې د غیرت په نامه په سوونو کسان وجرې کیږي چې زیاتره پریکړې پکې د خلکو په بدل کې ورکول او یا وجل شامل وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته وګورئ. ورزو افغانستان ته دغه هیواد په هلمند ولایت کې په دې ورستیو کې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور او مولا رسول ډالو ترمنځ نښتې ډېرې شوې دي. د طالبانو د خپل منځي جګړو دغه ډول رپورټونه د هرات او فراه ولایت نه هم ورکړل شوې دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو مشر عبدالجبار قهرمان وای دا د مالی ګټو جګړې دي او دواړه غاړې کوشش کوي چې د اپیمو په کار او نور مالی سرچینو کنټرول ولري. نوموړي سره زموږ همکار اجمل اند خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالبانو د جګړو په اړه څه معلومات لري.
دواړه تلاش کوي چې په سیمه کې برلاس ولري، د شینډنګ څخه بیا فراه بیا نیمروز بیا هلمند، دغه سیمه تقریبا د دوی د اختلافاتو په یو ډیر لوی عمده مرکز بدله شوې ده او د دوی ترمنځ اختلافات د هرې ورځې په تیریدو سره ډیر په اصطلاح باندې عمکې پیدا کوي او ډیر هر څوک تلاش کوي چې خپل طرفداران ولري. په دې اواخرو کې دوی ډېرې جګړې هم درلودې، هم یې په شینډنګ کې درلودې، هم یې په فراه کې درلودې. حتی که د دغه یوې هفتې د جریان درته ووایم، په شینډنګ کې هم دوی یو د بل په مقابل کې تلفات درلودل، په فراه کې هم درلودل او په هلمند کې هم په ترخه ناور په سیمه کې درلودل. او دا اوس هم دوی یو د بل په برابر باندې امادګي لري د دې دپاره چې دوی باید په سیمه کې بر لاس ولري. د دوی اختلافات اوج ته رسېدلي دي او د دوی اختلافات بنا پر ګټو باندې دي، پر کنټرول باندې دي.
قهرمان صاحب، فکر کوئ چې دا د تریاکو فصل دی، د دوی دا اختلافات به په دې پورې اړه ولري؟
تر ډېر اده پورې د افغانستان جګړه اقتصادي او پر پیسو ولاړه جګړه ده. دا کم بل ایدیالوژیک اړخ لري. دا ټول تقریبا کې سړی عمق د قضیې وپلټي، دا یو بزنسي او پر پیسو پر اقتصاد ولاړه جګړه ده. او لویه برخه جګړه هم پر دغه ده چې منافع د چا چیرې تضمینیږي او د چا چیرې د منافع بقا ده. دغه ټوله جګړه هم د دغه دپاره پر مخ بیول کیږي، ولو که د دولت په مقابل کې هم کومه جګړه په مخ روانه ده. دا جګړه هم کوم ایدیالوژیک اړخ نه لري، منافع جګړه ده.
که چیرې طالبان په خپلو کې اختلاف هم لري، داسې ویل کیږي چې په هلمند کې په دې وروستیو کې د تریاکو د فصل د اخیستلو لپاره دوی جګړې هم کمې کړې دي، حکومت له دغه فرصتونو نه کومه استفاده کول غواړي یا کومه استفاده یې کړې ده حکومتي ځواکونو کنه؟
دغه خپل د دولت د پاره یو ډیر لوی ګام دی چې پورته کړی دی چې ملت ته دغه وښيي چې دا جګړه جعلي ده او دا جګړه د اقتصاد او د منافعو جګړه.
کارمن صاحب، په هلمند کې د روانو عملیاتو په اړه راته ووایه. ویل کیږي چې دغلته څخه چې ټاکل شوی و عملیات پر مخ نه دي تللي یا نه دي پیل شوي.
عملیات په دې کې نه خلاصه کیږي چې ته ټانګ او توپ استعمالوې، کیدای شي عملیات مختلفې شوې ولري. دا اوس هم د دولت عملیات روان دي، دا چې په مشاکله کې کمی پیښو من سره دا چې په دې شو کې کوم د پاکستان بیرغ وغورځول شو، دا چې په مساکله پیښه، دا چې په نوزاد کې پیښه رالی، دا چې په ترخنه اور کې پیښه رالی، دا چې په مرچ کې پیښه رالی، دا چې هر ورځ خاص عملیات سرته رسیږي، دا چې مابسونه ماتیږي، دا چې قمندانان هلته ټارګټ کیږي، دا چې قمندانان هلته نیول کیږي او د منځه وړل کیږي. خیدا عملیات نه دي، عملیات خلک څه شته وایي؟ ایا صرف د خلکو کورونه په توپونو ویشتل دا غلطه طریقه ده؟ دا اخرنۍ طریقه ده. عملیات د دولت روان دي، ډېر جدي روان دي. تاسو به د دې شاهدان اوسیږئ چې په ډېر ژر کې به په سیمه کې کاملا دولت تسلط حاصل کړي.
د هلمند ولایت امنیتی چارواکی عبدالجبار قهرمان و چې زمنګ د همکار اجمل انت سره یې د هلمند په امنیتی حالاتو خبرې کولې. د مشال ریډیو د رواني غړي نیمه تر رسیدلې په پښتونخوا کې د ماسپخین دیونی مبجله د نجیب امیر نه د خبرونو لاندې زورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي ترسو د پاکستان وزیر اعظم د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپل کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلمان ته حاضر شوی نه وي، دوی به هم غونډو ته ناظرېږي. د امریکا د سنټرل کمانډ اتونکي قومندان جنرال جوزف پرون په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د لیدنې پر مهال پر امنیت خبرې کړي. پاکستاني پوځ وایي دغه ملاقات پر مهال د افغانستان پر امنیتي حالاتو او نورو دوه اړخیزو معاملاتو هم خبرې شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن ویل دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی علي حیدر ګیلانی له غزنی څخه د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې خوشی کړل شوی. نوموړی درې کاله وړاندې د مې په نهمه له پاکستانه تختول شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ په دورځنی سفر نن تاجکستان ته ورسید. ټاکل شوی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله به هم دراتون کې پنځ شنبه په ورځ تاجکستان ته لاړ شي او د کاسا زر پروژې د کار د پرانستې په مراسمو کې به ګډون وکړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي په چارداری ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو ډلو په دې اړه مشال لړیو ته سند ویلي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړې چې په کې د 200 نه زیاتو کمپنیو په اړه معلومات تر سترګو کیږي. په دغو اسنادونو کې د سلګونو سیاستوالو، چارواکو، مشهورو شخصیتونو، د لوبغاړو د پټو شتمنیو په اړه معلومات نغښتي دي. او له عراق را رسیدلې راپورونه وایي پرون په ختیځ ښار باقوبا کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات ژوبل شوي دي.
دا وو نجیب امیر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس په مور کړې د مشال ریډیو هفتهواری خبرونه د ځوانانو غږ ته دغه خبرونه تاسو یو وار نیخ پنی غوړېدلې را چې دا واری تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه د اسرار العالم مومن.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلریس لوبي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا که پاکستان یا افغانستان ته مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار العالم مومن سره نیخ پنیغه
د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روح جوړ بهستی. اوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې د قبایلی سیمو د فوټبال نړیوال لوبغاړو سره په دغه سیمو کې د فوټبال په لوبه خبرې کوو. په کابل کې د افغان ځوان محمد شعیب نصری په لاسرونو به هم خبر شو. د عبدالولی خان یونیورسيټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله هم در سره به خبر کوو چې په ټولنیزو رسنیو کې نن سبا ځوانان په کومو موضوعاتو بحث کوي. د سپورتس برخې ته ورزو دراز له خبر ایجنسی سره تعلق لرونکو د فوټبال خون کې یا کوچ اصغر اپریدی هم مقصد فلیپون پکر خراغلی. اصغر اپریدی دا راته وایي چې نن سبا د پاکستان په فوټبال لوبډله کې ستاسو څومره لوبغاړي دي؟
دا یو چې کومه ټیم او ویډیو دا په پاریس ملي په 2003 کې اته د مونټلی او هغه ایشین فوټبال کې څه ته تللی وو. په دې کې په د پاتینا یو صرف دا یو اته ویډیو چې ترې ونه کېږي په منګولیا باندې، په کوریا باندې، په جاپان باندې او په چاینا تایپی باندې ټول هغه بیس سایکل ګرځېدل شوی. هغه چې دنه مخکې کوم کاشف افریدی تللی وو دا په ایران کې پاکستان ټول هغه فرسټ پوزیشن نه وړی وو. او دنه مخکې په 2012 کې سلمان افریدی تللی وو کوم چې چا په کرغستان کې درې هغه دوه ګولونه په آخري هاف کې دوه کړي وو.
اصغر دره ته وای چې تاسو په کال کې څومره ټورنمنټونه جوړوي د فوټبال او اوس هم چې کوم په تیرا میدان کې د سپورټس میلن شروع کیږي نو په هغه کې هم ستاسې کبه د فوټبال لوبډله برخه اخلي او کنه
میدان کی ٹورنامنٹ کا برا ریسنٹلی تقریباً الحمدللہ ما ریسنٹلی ما تکم ٹیم دای خیبر گرین فوٹبال کلب دای اغه په پرینټیکل باندې غوړل غوړ باندې راو اغه ټورنمنت خاطر سره اوس دې په ویل بل پرون په لندې ټول کې کوم ټورنمنت نو شول په زړه او خلک ناسو اغه په ناسې ځای نه ملي دلو خلک به چې هغه دې اوس په هغه باندې راو هغه باندې ته ما څه کوله اغه ګراوند تاسو په نږدې خبر راغله او اغه ته ډیر ښه اغه په چون دی ورکړل اغه ډیر هغه ته ورکړلو
خبر السلام
علیکم اشتیار عالم محمد صاحب آتا او دیتا گران ملمانی تو سلام کبلی خان زدرانی میں نیوالی نا
سنگ زدران صاحب جوڑی خیر صبح ویلغواڑی
الحمد للہ محمد صاحب کتا چو بالکل دی کرکٹ شوقیان دیر دی پہاڑ زائی کی بیاد میں پختنے کے چو کوم فٹ بال دای دی فٹ بال ہم دیر شوقیان دی خو زایو چا دی مو فٹ بال دا سمخت لار شی لک بارسلونا جرمن امریکا دا سیو سعودیا شو دا سچو ملک نہ شو ما دی افغان صاحب را پختنا دا چکلا بتا سلار شی دی دغه ملک سره بو مسابقه و کای یعنی چې خل لاس راولنه
بالکل سمدا من سنا اصغر صاحب جواب اور کول غواړي دغه پختنی
والے نے پدوار سے بھی دس جواب اور کول غواړي چې داز ما دز ته پوسی وکړو دا چې په کوم خبر وي تاسو نه سره دې سره تاسو لوبي وکړي تا ویلي چې ما تاسو ته وایي چې وڅ کوریا د چین په اړه چې ورته کوم چین په اړه چین دی اغه له اوس نیو ګانډر ته چین ټیکم ټیم ته او اغه په سره په دوه ګول ماتي ور کړی وا هغه نه مخکې جاپان چې په لیست کې له هغه نه ان په اغه په سره ګول ماتي ور کړی وا چاینا نه چاینا غون دي ټیم لای په وو ګول نه موږ ور کړی وو ګول نه
سم
یا چې کله سوري هغه ګول نه موږ ور کړی دا چې کله یو اغه غټ شي تر وای چې فوټبال غټ شي تر وای چې یو خدا چې اول په سر داسې بوم چې زه بخښنه لته لګم چې راټا کوي بل بخښنه لګم چې دا کوي اوس یو دوه کاله مخکې زه خبره کوم چې کم یو دس یو کوچ چا چې په هغه یو خپل پلیر یو خپل خوریوي چې ما پېژندلو هغه بهر ناست تو په فوټبال کې یې کس نه لی ورکړی هغه دوه کلونه پرې وکړل چې بهر ملک ته یې بوتلو دا موږ د فوټبال دپاره شرم خبره وه چې هر یو کس خپل اعتراض وایي خپل نور خپل هغه مسیګوي وایي چې کم پرېږدي هغه رسوګوي کریم اللہ کریم اللہ امریکی نبل پونی امریکی نیپالو
اصغر صاحب یوبل اردن کے دوسرا خبر کو ستڑی مشی
محمد صاحب تم ستڑے مشی او دمل مت تم ستڑے مشی ہوئے
خدای رو بخا سو خبر رو کم زیرو سب ول غل
محمد صاحب منن جمعہ خان خبر کوم د کوچه دا اغه دا پښتنه کول غواړم دا په کوم میدانو کې غټ غټ لوبي د ټیم کړی دی او کنه موږ خپل فوټبال ډیر ځله په دې علاقه کې پر مخ روان ده مومن صاحب فوټبال خو ډیر خپل لوبه ده
که جمعه خان صاحب تاسو په سیمه کې نن سبا کوم ټورنمنت روان دی د فوټبال یا تاسو خپل د فوټبال لوبغاړی استای کنه
او مومن صاحب زه خپل فوټبال کوم زه ډیر شوق سره لرم مومن صاحب
ښه نو څه ګوري مخکې راتلو څه چانس شته کنه
او مومن صاحب ول چانس مخک تلاش ته کنه زه خو دې شو کو سره ان شاء الله مو بده دلی غټ غټ ټورنمنتونه شروع کی مومن صاحب ځکه کی وز دا دی جمعه قدر بعد دې غټ ټورنمنتونه شروع کی
ښا مننه تاسو نه یو بل سلام خبرې کو اصلي مشي
ایاز اتف کرم جان سین
ایاز خان ډېر سلیم شه ډېر وخت پس څنګه او څه به ول غواړي
بالکل خیرات تل کزه خو خپل انتظام یانه ګلا وکم چې مونږ رو کرم کی صرف یک یو د فوټبال ګراوند کنا غا په پرچنور کی
ها
ایک اتو کا ګراوندو نشته لکه فار ایگزامپل ایم په کلی سکول کی خا فوټبال خاټول ډیمانډ ترډو گیم د دې کې سړای غورځي
هم
خو چم وغیرہ ضرورت دي نمو پل اکوارم کی بالکل فوٹبال الکان کئی اوریدی کی بیچور کی لوس موت وی چوخ پاویلی تا گرانڈو را صحیح شتانا او دے خال کور کی بس پیل سنو مت الگ از دا سینس بیچ کل مودی فوٹبال تورنمنٹ جوڑ کو بیا مغی کی مصر چوک مرستا نکئی کنا لکا اخپل بس اخپل مدد اخپل ایچی لو
اتیب شب دارا تووی چی څنګه اوس اصغر صاحب هم موږ سره خبرې کوي یو بل ملګریم ټلیفون کړو نو څه ګوري چې دغه کمې سیمو کې چې فوټبال کیږي د هغه سیمو کم لوبغاړي دي کم خلک دي هغه راټول شي او د حکومت نه غوښتنه وکړي چې دوی ته کم ګراوند جوړ کړي یا داسې نور کم سہولیات یا غور کړي کنه
لکه موږ بار بار دوه مطلبې وته کړي خالد ته وایي چې بس دته جوړوي جوړ شوالو نو بیا هغه حکومت خاتم شي ګراوند جوړ نشي
ډېره مننه ستاسو نه اصغر صاحب دغه خبرې تاسو اوریدلې ک څه ویل غواړي په دغه اړه باندې یو قبایلي سیمې چې کمې وی جنسې دي یا چې کوم نیمې قبایلي سیمې دي نو آیا تاسو خپل منځ کې هم د فوټبال ټورنمنټونه کوي او کنه او دا راته و چې دا څومره ضروری دي د هر څه مهرباني
وکړئ دا ډېر ښه سوال وکړ او چې کوم حالته غو پلو چیرې د ټورنمنټونو کې څنګه څنګه دي اوس یو ریسنټلی یو ټورنمنټ دوی شروع کوي چې تیو ته اډل غوښنه نه دي پلاټ موږ ټول ټیمونه کوم ایف آر ډی کوم یو لوی دي چې په دې کې موږ نوای دي موږ هغه ټورنمنټ لږ په خپله طریقه باندې دنه مکه د ټول ټورنمنټونو چې موږ غوړم ځان سوال دا خو اوس ګم ان شاء الله د سکیورټي سکیورټي لا اګه نشته چې کوم مکه خاص پوزیشن او کاغذ چې زه ځاني یما خپل کې برګین ټیم ورسېدل او آلتا د مینه په پلان کې ځبانې موږ غتلې او هغه باندې موږ هغه ټیم کې ورسېدل نو دا اوس ګوندونه خو خاطه پر دې چې د نظر خو ګوندونه نه صحیح کیږي خو اول ما خپل جنسي وګړه د کوتل کې ګراس نشته وای دا چې کورمه کې خو ډیر غره خلک شي لکه چې جنسي توري شو او خبر شو او خبر شو هغه نه دې مینې ته کار کې هغه ته یې راځل چې موږ ګراوند جوړ کړ یا دې د موږ ریسپانس کمپلیټ پر خبر جنسي کې انجینیر چې د دې په اړه ارنجټر موږ ته چې خپل ګورنالو هغه د کی آی ډی نه هغه نه وکړو هغه نه وکړو چې موږ ته سره هغه شی جوړ نشي هغه نه موږ یو کمیټه سی او انټرنیشنل سپورټس سټیډیم جوړ شوی نو موږ هغه سره د نورم دا چې ډیر مخکې دی
ډیر زیات هم نه اساس نه اصغر پردیس صاحب تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته وردونکو تاسو زونان غوغ خبرونه تاسو غوګستې په قبایلی سیمو کې په خاص توګه خبر ایجنسی کې د فوټبال په لوبو باندې مو خبرې وکړلې ل خپل ملمنو سره او همدارز د اوریدونکو سره هم ډیره زیاته مرنه اساس نه اپریدی سیب کابل نامنګ سره افغان ځوان محمد شعیب نصری د ټلیفون په کرخه دی شعیب صاحب ډیر ریسټری مشه
کور ودان خوشاله
اوسې څنګه جون مو څنګه تیریږي او زمنګ اوریدونکو سره هم خپل ځان معرفي کوي مننه بوي
ډیر مننه شعیب ناصری ما د کابل اوسیدونکو يم په کابل کې ژوند کوم او د چټکو مرستو او پراختیا په نام یو غیر دولتي اداره چلوم او د افغانستان د ځوانانو لپاره یو فعال ځوان يم
لومبه زمنګ اوردونکو به غواړي چې تاسو د خپل لاسراوړو په اړه غوښته وای چې تاسو څه څه کارونه کړی دي څه داسې مهم خبرې وي ساسې په ژوند کې ساسې په کار کې
کور ودان البته ما خپل بیچلر لیول او بیا ماستر لیول ما پرستن یونیورسيټي اسلام آباد کې درس ویلای دی او بیا سپیشلایزیشن ما په فینانشل مینجمنت کې په استرالیا کې کړی او د نمخ کې ما بی بی سی سره کار کړی دی ایز ا فائنانشل هډ او ور سره بیا ما د یو ایس ایډ آی آر ډی سره میډا سره کار کړی دی او بیا د درو یو لسم فبروري کال راهیسه تر اوسه پورې ما د بیړنیو یا چټکو مرستو پراختیا په نامه یو غیر دولتي نهاد جوړ کړی دی چې زه د ځوانانو په پرمختګ کې د ښځو په پرمختګ کې او په الیکشنز کې او میډیا او کمیونیکیشن کې تر اوسه پورې زه او زما اداره کار کوي. خوشبختانه په 2012 کال کې زه د یونیسکو ینګ لیډر اعلان شوم د افغانستان لپاره. دغه علت دا و چې ما د ځوانانو په بخش کې خورا ډیر کار کاوه په مرکز کابل او ولایاتو کې، او بیا زما لویه لاسته راوړنه دا وه چې په افغانستان کې به تاسو پوهیږئ چې ډیموکراسي دومره ډیره مخکې نه ده تللې لکه نورو هیوادو کې، لکه پاکستان او انډیا او بنګلادیش نورو همسایه هیوادو کې چې مخکې تللی دی. نو دلته د انتخاباتو په ارزښت باندې ځوانان نه پوهېدل، یعنی ځوانان په دې نه پوهېدل چې انتخابات یا الیکشن څه معنی، الیکشن د دوی په ژوند کې څومره مهم رول لوبولی شي. نو په اول ځل باندې زه او زما اداره وتوانېدل چې پبلک اویرنس وکړو د الیکشن لپاره، لویه جرګې ونیسو په افغانستان کې، د میډیا او کمیونیکیشن له لارې مونږ تلویزیوني او رادیوي برنامې ونیسو. نو خوشبختانه مونږ وتوانېدو چې تر 2 میلیون انسانانو یا ځوانانو ته مونږ پبلک اویرنس وکړو. یعنې دا زما د ژوند لویه لاسته راوړنه وه چې 2 میلیونه ځوانان د افغانستان په انتخاباتو کې ګډون کوي او خپل آینده په خپل لاس ټاکي. ورسره د ځوانانو نیټورکینګ یا د ځوانانو په ولایاتو کې یونټونه جوړول، دوی سره له نږدې نه کار کول، د دوی د تعلیم او تربیه لپاره، د دوی د سکالرشپو لپاره ډیپټی منسٹری آف یوتھ د افغانستان چې دی هغه سره خورا نږدې نه کار کوم، او اوس هم د ځوانانو په ظرفیت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالو کې خورا زیات کار کوم د کابل، بلخ او هرات په ولایاتو.
درته وو چې ستاسو عمر څومره دی او په دغه څومره وخت کې تاسو دا دومره ډېرې لاسته راوړنې لرئ، نو د دې تر شا راسته سره ستاسو دغه کامیابۍ او دغه کارونه څنګه تاسو منظم کوئ؟ بیل بیل کار ته څومره وخت مو ورکړی دی او دومره ډېر کارونه څنګه تاسو وکړی شول؟
زما اوس عمر شاوخوا 29 کلن یم، او په کم وخت کې هم داسې دوستان وایي چې ته ډېر کار کوې. زه عقیده په دې نه لرم، زه وایم زه اوس هم ډېر کم کار کوم خپل وطن ته، خپلو افغانانو ته، او بیا په ټوله کې پښتنو ته. نو اوس لپاره چې زه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې وم نړیوال یوت کانفرنس ته لاړم 13 هفته، او هلته د افغانستان ینګ لیډر شوم، یعنی افغانستان لپاره ینګ لیډر هم د ملګرو ملتونو د مدنیتونو په ائتلاف کې، او همداسې 150 نور ځوان رهبران د 150 هیوادو نه راغلي وو. دا هغه ټول زما لاسته راوړنې دي چې زه فکر کوم دا زما هغه خپل زحمت دی زه خپلو وطنوالو او پښتنو لپاره لرم. او ورسره زما د مور او پلار ډېر دعاګانې دي، زما د مشرانو دعاګانې دي، او ټول کې زه په دې عقیده لرم چې تعلیم یو ښه لاره ده چې انسان او ځوانان کولی شي چې ډېر پرمختګ وکړي.
ناصری صاحب، ستاسو دغه خبر به د قبایلي سیمو ځوانان اوري، نو څه وایي هغوی ته؟ زما بیا هم هغه پوښتنه ده چې هغوی څه داسې کار کولی شي چې هغوی هم ستاسو په شان ته لوړ مقام ته ورسیږي، ډېر کارونه په لږ وخت کې وکړي، هغوی څه کولی شي؟ داسې څه خاص خبرې دي؟
عموماً صاحب یو شی چې هغه باندې مونږ او تاسو او ټول انسانانو اوس پوهېږي چې په دنیا کې ډېر قومونه مخکې تللي دي، او بدبختانه زمونږ افغانستان او یا د پښتونخوا یا د قبایلي سیمې پښتانه چې دي هغه خورا شاته پاتې دي. بدبختانه په مونږ باندې د نړیوال تروریزم ټاپې هم لګېدلې دي چې زمونږ ځوانان داسې معرفي شوي چې زمونږ ځوانان انتحاری کوي، زمونږ ځوانان بدبختی کوي، زمونږ ځوانان خلک وژني. دا هغه بد نوم دی چې مونږ ته په هر رقم چې پیدا شوی دی خو اوس پیدا دی بدبختانه. البته زه په دې عقیده لرم چې د افغانستان او د پښتونخوا ځوانانو او د دوی مشرانو په تاریخ کې واقعا ټول دنیا ته ښودلی چې دا یو پر امنه قوم دی او پر امنه ځوانان دي. دوی غواړي چې له ټوله نړۍ سره په صلح کې ژوند وکړي. البته زما غږ په نړیوالې ټولنې باندې دا دی چې تاسو لطفا دا موقع افغانستان او پښتنو ته او د پښتونخوا او د قبایلي سیمې پښتنو ته دا موقع ورکړي چې دوی د تعلیم خواته مخکي او زما غږ په پښتنو ځوانانو باندې په افغانانو ځوانانو باندې هم دا دی او بالخصوص د قبایلي سیمې او د پښتونخوا په ځوانانو باندې هم دا دی چې کتا چې غواړي چې خپل ځان ته خدمت وکړي او کتا چې غواړي چې خپل وطن ته خدمت وکړي او حتی کتا چې غواړي چې ټول انسانیت ته خدمت وکړي نو خلاره او اولین او اخرین لارې هم دا ده چې تاسو تعلیم وکړي.
شاید ناصری صاحب تاسو د تعلیم خبر وکړه خو تاسو به کېدې شوې دلې و چې افغانستان کې یو شمیر خونځي اسکولونه بندي همدارزه د پاکستان په قبایلي سیمو کې چرته چې پښتانه دي هلته کې یو شمیر اسکولونه یا تعلیمي ادارې وسلوالو وړنګولي نو هغه به ستاسو دغه خبرې اوري د غزوانان چې هلته کې هغوی تعلیمي ادارې یا بندې دي یا ړنګول شوي دي نو هغوی به څنګه تعلیم وکړي؟
د دې لوی علت هم همدا دی چې ولې د پښتنو په سیمه کې تعلیمي مرکزونه یا مکتبونه یا سکولونه سوځول کیږي ولې د نورو خلکو په سیمو کې نه سوځول کیږي. د دې لوی علت هم دا دی چې په دې سیمه کې د علم کمی ده. د دې سیمې په مشرانو کې د علم په اهمیت باندې عامه پوهاوی تر اوسه پورې ډېره کمه ده. د دې سیمې مشران په دې اوس هم نه پوهیږي چې یوویشتمه سنچری کې تعلیم څومره مهم ده. همدې لوجه کې د دې سیمې مشران او ځوانان او قومي مشران او یا حتی پولیټیشن کې لا سره یو کی او خپل سیمو مخالفینو سره وګیږي او یوی سره ډیبیټ او ډایالوګ کی سورو را صحیح ده کستا مشکل پولیټیکل مشکل به راځي پولیټیکل مشکل ته راي حل پیدا کو جرګه به سره وکو. ام مضمون مکتب خو مسوځوا کته زمون مکتب سوځي خو ستا ماشوم هم به علم پاتې کی. یعنی دلته په ټوله کې د علم کمی ده هم په مشرانو کې هم په کسانو کې. او دلته حتی خارجي د سیسی دي چې د پښتنو ځوانانو باندې عملی کیږي او د پښتنو په سیمو کې مکتبونه سکولونه سوځول کیږي.
یو جهان مننه ستاسو نه محمد شعیب تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو ستاسو نه یو جهان مننه.
کور ودان محمد سلامونه.
وعلیکم السلام. اردن کو دا موږ سره په کابل کې افغان ځوان محمد شعیب ناصری تاسو دی په لسرونو خبر شوی ځوانانو غږ خبرونه ته غوګستې یو وړ شند ماخلو.
وست ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو باس کوي.
سوشل میډیا ته زو د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي د جرنالیزم څانګه استاد ضیا الله همدر د مقصد د ټلیفون په کر خراغلې. ضیا سړی مشي
ډېر مننه.
څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
تاسو د وګانی خو په پښتو یې
مننه تاسو نه. ضیا الله در ته وای چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې څه روان دي په څه باندې بحث کیږي؟
سلام سم نن سبا چې کوم هارت ایشوز دي نو یو سره د مخکې راشي مې کالج کې کوم په هنتونو اسی ته حواله سره چې کوم نن پاره باندې سیمینار شو نو پاره کې خپل فقیر وزیر راغلو پاره کې زمونږ د پښتونخوا چې کوم کنوینر دی د پښتونخوا له سیټه لري نو هغه چې کوم نن کانفرنس ته پرنه خو دیلو دا یو شو ډیره دی روانه.
تاسو خبر وکړه چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري باندې چې کومه غونډه کېده په یونیورسيټي کې حالت کې د هغه لپاره د وفاقي وزیر راغلی او ساګډار نو درته وای چې څو ګوري پښتنه دادا چې څنګه دغه مشر راغلی او بیا دا هم ویل کیږي چې سیدال محسوس صاحب دغه غونډه نو وستل شو نو څو ګوري چې په یونیورسيټو کې دا قسمه پروګرامونه کول له هغه له دا قسمه خلکو راتلل چې آیا دا د ځوانانو اهمیت زیات شوی دی دوی ځوانان مطمئن کول غواړي چې څنګه
دا انده وایي دا چې تاسو ته پاتره چې سوشل میډیا باندې د سیټ حواله سره دا غټ کمپاین او چلیږي نو پرې باندې خلکو لیکلو کړو ځنه خلک شیر کی پرې باندې حکومت ته پاتول لګی چې پرې باندې خلکو ډیر زیات تحفظات دي او خاص کر په پښتونخوا سیمه کې یا په بلوچستان د وړو صوبو کې د خلکو تر کې یو احساس مهرومی ده نو دا غي په وجه باندې اوس حکومت د خلې ځلې کې د کوشش کیږي د خلکو ته ورسي او د خپل ورجن چې دې کم کې دې موقف ته کم دې دې ریز دې هغه خلکو ته وړاندې کې اشاره دې به دا شی دې دا به دا شی دا به دا شی او تاسو ته پدې چې دا پروجیکټ چې دا منصوبه چې دا
پدې کې د پښتنو یا زموږ کې کمال کې شامل وي هغه دې وسیله دي نو پدې باندې صدر محسوس دې کار کړی دی هغه نو هغه د لکه جمهوریت ملکونه یا جمهوری اداري چې پاري کې هميشه هم ډیفرنس اف اپینین یا د اختلاف چې دی د رائے اختلاف یا یو معلومات او رسایي د ټول خلکو چې کومې بنیادی حق نو په داسې قسم اداره کې یعنی په پښتنو خاصو سیمه کې په پېښور کې د پښتنو په پوهنتون کې او پاري کې چې کومې نو زموږ یو فاتي وزیر راځي او زموږ هغه اهم سړی چې دی کوم چې هغه د پښتنو چې کومه مسله ده هغه او چټکلې ده او هغه په سره خبره کول غواړي په سیمینار کې یا په غونډه کې نو دا خو په غونډه کې چې چرته داسې نشي کولای چې تاسو واپس کې یا مونږ کې تاسو پورې شي کوم څه ته وره بیا غي جواب ورکړه موږ له جواب ورکړه خبره کې ته ناشته نو ته خو ساتي وزیر یې کم از کم ساتل نه په کربل اسلامي کالج تنظیمه ته پکار دي چیرې کې کلی دي داسې قسمه پروګرامونه کې نو یو خو کوشش کې یونیورسيټي د سیاسي حاصل نو ساتي او کله بعض پروفیسوران یا بعض کلران غي دا خبره کې چې نه یونیورسيټي د سیستم صدا او پدې کې ودا وير مې هم پدې کې راځي نو کدا مو که موږ بیا پکاره شو ټول ته مو کاور
سمه
بیا دا کدی چې سیمه کاڅه د پاره استعمالي نو بیا دا خبره غلطه ده چې یو پاتې وزیر د راشي او هم رکن نه او هغه پاره باندې اتارټی دا هغه پولیټیشن سٹاپ چې کوم نېشنل کانفرنسز دی یا کومي ګوندونه دي کومي ګوندونه یا ټول د غونډې یا دی پریزنټیشنز ورکی نو چې تاسو هغه ته مو کنه ورکوي نو لکه دا خو بیا ډېر نه یې خبره ده
سمه
د جمهوریت نه دی
اردن کو کڅه هم تاسو د زیوله همدرد خبره اوریدلی هم د غرنګ زنی ملت پاله سیاستوال چې کوم پښتانه سیاستوال له هغوی دا تور لګوي چې مرکزی حکومت کوم پاک چین اقتصادي کاریډور دی هغه له پښتنو سیمو اړوي پنجاب ته خو به مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي وای چې دغه کاریډور غټي بټول صوبو ته یو شان رسیږي دغه بل بحث ته خمنګ راځو سوشل میډیا ته نو زیوله همدرد دره ته و چې په دغه ستونزه باندې په دغه پیښه باندې د ځوانانو څه نظرونه دي څه ګوري تاسو
ځوانان په دې باندې ډېر زیات افسوس کې ډېره غوسه په څرګنده کړی او ډېر زیات چې ګمنه حق دي چې زمونږ په پښتونخوا کې په پېښور کې دا حل دی چې زمونږ په اسلامي کلي غونډې پوهنتون کې پای کې زمونږ یو داسې مشر چې هغه چې ګمنه ټول هغه په هغه باندې ټول سیاسي ګوندونه په هغه متفق دي هغه پر یو موضوع ده هغه موضوع باندې هغه اتارټي ده او هغه په نېشنل میډیا باندې یا په نور ټلویزیونونو کې کامې په هغه باندې خبره کې هغه ته په کانفرنس کې برخه هم نه ورکي او واپس کولی شي لکه دا ډېر افسوس خبره ده او دا کیسه ما خبره لري مخه ته چې دا مستقبل کې یا راتلونکي وخت کې داسې نه کېږي
سمه که څه هم تاسو ویل چې دا خای چې د سوشل میډیا اهمیت زیات شوی دی نو څو ګوري چې نور د قبایلی سیمو چې کم ځوانان دي هغه د اف سی آر لمن زولو کې د خپل تعلیمي مسلو د حل لپاره نور چې کم ډیر مسلې دي هلته کې څنګه کارول شي د سوشل میډیا
کولمبیا خلکو ته سوشل میډیا په لار پته ولګي چېرې فاټا کې دا قانون څه شی دی اف سی آر څه شی دی دا خو د انګریزان د وخت نه هغه وخت قانون روان دی د خلکو په ټول څه کم نه د باکلي دي او د بنیادی انساني حقوقو نه محروم کړی دي نو کولمبیا د اوازونه پورته کیږي چې دا لري په زمونږ کې کوم څه سیمه ده یا شوبيري انتظامی تور باندې دا لري هغه شان کې چې د اف سی آر د لیر ختم کړی شي او د خلکو په کمانداز کې د پولیټیکل اډمنستریشن دې سره کوملو به کې چې د دې نه جوړ راوځي ځکه چې په قبایلی سیمو کې ډېرې زیاتې مسلې دي هغه میډیا ترې ځینې خو څنګه سوشل میډیا دا واحد داسې باز قبایلی خلک دي یا ځوانان دي تعلیم طالب علمان دي هغه په اسلام آباد کې هغه په بهر ملکونو کې هغه نشته دي نو هغه تصویران یا د هغه ځای کې موقعیت دي یا کبه یو بده پیښه وشي یا داسې ظلم زیاتې وشي نو هغه سوشل میډیا ته وړي چې هغه وړي نو هغه بیا خوره شي چې خوره شي نو دی بیا کوشش کوي چې را سوشل میډیا هم کنټرول کړي تر څو خیال کوي په کمی سملې کې کړي باندې یو بل هغه پروپوز کړي دي چې کم کوم په حکومت خلاف یا چې پوسټ ورکې جمهوریت دا نه دی چې تاسو هغه درای چې کوم ازادي کا کم اظهار دی هغه تاسو چې کوم نو د خلکو نه واخلي د جمهوریت مطلب نه نه پاتې کیږي ځکه چې یو جمهوریت ملک کې د خلکو سره دا د هغه حق دی چې هغه کوم د خپل رائے اظهار وکړي د بنیادی حق له قائم کړي دا صدا څه خبر نه چې څوک دا چانه سوال یې یادار چې بنیادی حق لري کله بنیادی حق دا د چانه اخلي نو دا وخت یې د حکومت څخه منو بیا د رنګنې قابلیت او دا وخت کې بیا مسلې پیدا کیږي تنظیمي مسلې پیدا کیږي خلکو کې هغه احساس محرومي کیږي هغه ډېر زیات
نو زیولا د ځوانانو یا چې کوم د سوشل میډیا کارون کې دي دا غوي خو هم څه ذمہاري جوړیږي د څه قسم اخلاقیات او یا کم داسې کم ایتکس دي د سوشل میډیا
لکه کنګلی کې په غیر باندې دا دا د افسوس خبره ده چې کم از کم ځوانانو ته دا پکې په شایسته ژبه کې د هغې چې کوم رایه ده که هغې اختلافي نظر لري نو یا خپله غصه وباسي یا په هغې باندې یو خبره مخې ته راوځي نو هغې کې لږ ونته احتیاط کړي چې اخلاقیاتو د دایرې نه ننوځي.
ډېره زیاته مننه ستاسې نه ضیا الله همدر، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو. ښه ورځ، مننه. اوریدونکو، دا و د مردان عبدالله خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدر. تاسو دې خبرې اورېدې. همدې سره د ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.